ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې درته هر کله وایم. تیرونه ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې 28 میلیون او 3 لک افغانان بیرنه یو مرستو ترتیا لري، خو سشکال یې له افغانانو سره د مرستې لپاره د غوښتلو پیسو یوازې په سلو کې 15 ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د 2023 لپاره د افغانستان په خاطر د سباندې 4 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړي چې تر اوسه پورې مرسته ورکوونکو هیوادونو د دې پیسو یوازې 15 سلنه ورکړې ده. اوچا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د اوکراین جګړې له افغانستانه پام اړولی دی، خو د طالبانو له لوري د ناحکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو بندیز او ورپسې د ملګرو ملتو پر شزینه کارکونکو بندیز سبب شوی چې افغانستان ته د نړیوالو مرستې له زیات خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار د بندیز په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړه او د طالبانو د دې اقدام په وړاندې د خبرګون پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امنیت شورا یو شمیر غړیو وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستې دوام ناممکن دی او باید بیل دی چې طالبانو ته کوم امتیاز ورکړل شي یو اساسي حل لار وموندل شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا له غونډې وروسته په نیویارک کې خبري اعلانو ته وویل چې د افغان شزو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. د همدارز وویل چې د امنیت شورا غړیو د طالبانو د حکومت مات د دې پریکړې په وړاندې ګټور او متوازن دریز د غوړه کول وړاندې وکړ چې موافقه پرې وشوه. په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي باربرا وډوارد په افغانستان کې په پراخه پیمانه بشري مرستو ته پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل ملګری ملتونه د شزوله ګډونه پرته د مرستو رسولو عملیات سم نه شي اجرا کولای او باید مجبور هم نکړل شي چې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف مشي کاترین راشل د امنیت شورا له غونډې وروسته وویل چې د شزینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې بشري بحران لا زیات شي. هغه وویل د مرستې رسولو په برخه کې ډیر کارونه داسې دي چې باید شزې وکړي او نارینه یې نشي کولای. په دې خبرونه کې لخپل درنو ملمنو سره د طالبانو د اقداماتو پر هغو عواقبو خبرې کوو چې په بیوزلۍ کې غرق افغانان ممکن ورسره مخامخ شي. زموږ ملمانه دي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو سره خپل نظرونه شریک کړي او که پښتنې لري پښتنې ورڅخه وکي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
نو ور بشو درنو ملمنو ته لومړی شاغلای اتمر په جرمنی کې د پانتون استاد، طالبانو له ټولنې څخه د شزو د حسفولو هڅو ته دوام ورکړی دی لکه څنګه چې په مقدمه کې هم اشاره وکړه او نړیواله ټولنه هم داسې خبرې کوي. ورستۍ اقدام دا و چې د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو په کار بندیز ولکاو. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی لدی کارو؟
ډیر مننه تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته سلامونه، جناب رامسپور صاحب ته سلام او نیکی هیله. زه داسې فکر کوم چې دغه یو مرحله د تقابل دی. طالبان هم داسې کوشش کوي چې په دغه کارونو سره نړیوال وهڅوي چې د دوی غوښتنو ته تمکین کړي یا د دوی غوښتنې ومني، لیکن نړیوال هم ځینې نورمونه لري، ځینې مقررات او اصول لري چې د هغه نه په هېڅ وجه هغوی تېرېدی نه شي. لکه چې تاسو پوهېږئ چې همدغه د ملګرو ملتونو دا د امنیت شورا دا خبره ډېر جدي ونیوله او په دې باندې بحث وکړو، او دا یې په دې معنا دوی تقریبا تعبیر کړو چې دلته بشری حقوق نقص کیږي د ښځو حقوق هغه چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو ټول په اجنډا کې دی په مانیفیست کې دی چې دوی په اصطلاح دغه حقوق باید په هر ټولنه کې په هر هیواد کې د پام ونه غورځول شي او په دغه برخه کې یعنې نړیوال چمتو دي چې مرستې وکړي. زه دې شیطایران هم چې ولې د طالبانو مشران په دې خبره ځان نه پوهوي چې دوی د دغه عمل ترسره کولو سره دغه یو عالم امکانات فرصتونه پیسې د لاسه ورکوي. تاسې که د اسلام پر بنسټ هم وګورئ چېرته چې مصلحت وي چېرته چې د هغه خیر خلکو ته ورسیږي په هغه باندې باید توافق وشي. اوس که تاسې یوازې د ملګرو ملتو مرسته وګورئ یونیسف ته اوس تاسې که یونیسف ته وګورئ یونیسف مثلا د مور او ماشوم په برخه کې دوی مرستې رسوي، د پولیو په برخه کې دوی مرسته رسوي. که یو پولیو موږ وګورو که دغه پولیو دغه پروګرام بند شي تاسې وګورئ چې دا څه یو مصیبت او څه یو فاجعه به په دې هیواد کې روانې چې
ډېره مننه استاد. په عواقبو به وروسته خبرې وکړو، لږ څه وروسته. ډېره زیاته مننه. بیا هم نوبت درځي، ور به شو ښاغلی رامسپور ته. رامسپور صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. له استاد اسحاق اتمر څخه زما پوښتنه دا وه چې طالبانو له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو هڅو ته دوام ورکړی دی، سره له دې چې بیا بیا له دوی څخه غوښتل شوي دي چې ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، زده وکړي. لیکن دوی په ځای دی چې په خپل دریځ کې نرمښت راولي، لای تشدید کړی دی. ستاسو په نظر د دغو اقداماتو څخه د طالبانو هدف څه دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم، محترم اتمر صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. هماغه رقم چې تاسو فرمایل، متاسفانه د طالبانو دریځ د ښځو د کار او تعلیم او تحصیل په ارتباط نه یوازې چې تغییر نه دی موندلی، بلکې نور هم تشدید شوی دی. خصوصا د دوی هغه اخرنی تصمیم چې د دسمبر په میاشت په تیر کال کې نیول شوی وو، او د انجلکیانو تعلیم او د زنانه و کار په بین ملي او بین المللي مؤسساتو کې دوی بند اعلان کړ. یو ځل بیا په دې وروستیو ورځو کې چې د ملګرو ملتونو کارمندان ممنوع کړی دي، خصوصا زنانه کارمندان، دا یو بل مرحله ته داخل شو. او په دغه مرحله کې مونږ او تاسو ګورو چې نړیوال مختلف اقبرګونونه خودلې دي، خصوصا هغه د بین المللي ټولنې چارواکي. خو متاسفانه چې طالبانو باندې هیڅ کوم تغییر نه دی کړی او تغییر هم نه کوي، ځکه چې دوی ډېر یو سخت دریز ګروپ دي. د دې حرکتونو عمده موخه زما له نه داسې دي چې یو خو دوی غواړي چې بین المللي ټولنې ته تمکین ونه کړي، یعنی ځان مستقل وګڼي. دوم علت دا دی چې دوی غواړي چې هغو سخت دریزو ډلو لکه داعش یا نورو چې نن سبا دوی غواړي چې د طالبانو لمایز نه سرباز ونیسي او ځان ته پلویان ډیر کړي، نو دوی غواړي چې دوی هم په یو ډول نه یو ډول راضي وساتل شي چې ګواکې طالبان داسې یو ډیر سخت او متشدد دریز لري د ښځو په مقابل کې، او دوی ډیر سوچه اسلام پال خوځښت دي او غواړي چې دوی راضي وساتي. دا زما له هنده دوهم دلیل کیدای شي.
بله،
او د دې په سان کې دوی غواړي چې ځان هم مستقل وخی او یو رقم نه یو رقم ډیر بدبینانه یو رقم لید لري د بینالمللي مجامع او بینالمللي سازمانونو په مقابل کې. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د زنانه او کارمندانو یا نارینه او کارمندانو کار کول د ملي قوانینو په چوکاټ کې نه دي. دوی د بینالمللي انټرنیشنل سیول سرونت یا د بینالمللي ملکی خدماتو د چارو قوانینو په چوکاټ کې کار کوي، او د ملګرو ملتونو تقریبا شپږ سلويخ کارمندان زنانه دي. د نشي کولای چې د یوې ډلې په خواهش په خپل قوانینو کې تغییرات راولي او د دوی خواهش ومني.
بله، ډېره زیاته مننه رامسپور صاحب. استاد اتمر، تاسو مخکې په عواقبو خبرې کولې. د امنیت شورا غړیو ویلي چې د ښځینه کارکونکو له حضور پرته په افغانستان کې د مرستو رسولو عملیات ناممکن دي. کدا سی وی میلیونونه افغانان تاسو ته معلومه ده چې له سخت لوږې سره مخامخ دي. د دې عواقب به د عامو او بیوزلو افغانانو لپاره
زمو وړاندیز طالبانو ته دا دی چې دوی دې خپل فکر ته تغیر ورکړي، دوی دې د خلکو مجبوریتونو ته نظر وکړي او دغه اوسني حالات نه د وتلو لپاره دوی چې خپل دا وایي چې موږ د تعامل لاره نیسو، دغه د تعامل لاره دې نړیوالو سره ونیسي. که تاسو فرض وکړئ چې مثلا یو اداره چې یونیسف ده یا یو اداره مثلا چې ډبلیو ایف پی ده، که دوی خپل کار بند کړي، همدا اوس که ډبلیو ایف پی خپل کار بند کړي، تاسو وینئ چې 28 میلیونه کسان همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. دا مستقیم د دوی په ژوند باندې تاثیر کولی شي. او همدغسې که تاسو وګورئ مثلا یونیسیا ته مهاجر چې راګرځي، یا د دوی دپاره امکانات یا پیسې یا کار، خو په هر صورت دا هغه مرستې دي چې نړیوال آماده دی چې افغانستان سره یې وکړي. اوس خبره دا ده چې دوی د باید د دغو مرستو استفاده وکړي. اوس که تاسې په دغه تېر شل کالو کې وګورئ، افغانستان خو خپله څه شی نه درلوده، یعنی هغه داخلي عواید هم دومره ډېر نه وو چې د دې حداقل د معاشونو چارپي وشي. خو دغه بینالمللي مرستې وي چې دغه ژوند شل کاله افغانستان کې پرمخ لاړ، خلک هم د دوی د ژوند سطح پورته شو، هم د دوی د تعلیم کچه پورته شو، هم دوی لږ زره مدني شول. یعنی ښارونو ته چې تاسو وګورئ، مثلا کابل ته چې تاسو وګورئ، د شل کاله مخکې نو اوس تاسو وګورئ چې یو نوی کابل دی. همدغسې دا لوی ښارونه وګورئ، قندار وګورئ، مزار وګورئ، هرات وګورئ، ننګرهار وګورئ، دغه ټول خو همدغه بهرني مرستې دي چې خلکو ته راغلي او خلکو د دې نه ګټه اخیستی. دا چې په تېر وخت کې رشوت او فساد ډېرو، دا واقعیت دی، موږ په دې سترګې نه پټو، لیکن فرصت هم وو.
زما اصلي سوال دا و اتمر صاحب، چې که طالبان لخپل دریزه پشان نشي، آیا دا ویرشته چې نړیوال مؤسسه او نړیواله ټولنه خپل مرستې په افغانستان بندې کې یا محدودې کې؟ او معلومه خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې 28.3 میلیونه افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري، په هغو به تاثیر څه وي؟
ګورئ، زه عملي مثال تاسو درکوم. زه په 1995 کال کې ما افغانستان کې ننګرهار کې د آلمانیانو سره کار کوو، د آلمانی پروژې کې ما منیجر وم. هلته کله چې طالبان راغلل، دوی همدغسې لکه چې اوس دا د ښځو کار بند کړ، مکتبونه یې بند کړ، نه پوهېږم چې شی بند کړ دغسې، نو آلمانانو تصمیم ونیو چې دوی به مرستې نه کوي. ټول دغه د آلمانانو دفتر د چیکیزای ټول بند شو، دا ټول مرستې د افغانانو دپاره دا چور بند شو، دفترونه هم رخصت شول. د دوی دلیل دا و چې په هغه هېواد کې چې زمونږ مثلا په آلمان کې دوی ویلې چې دغه مونږ کوم پیسې چې افغانستان ته لیږو، دا د ښځو د ټیکس پیسې دي، یعنی د نارینه سره یو ځای ښځې همدغه ټیکس ورکوي، او ښځې دې ته چمتو نه دي چې د دوی ټیکس هغسې یو هېواد ته لاړ شي چې هلته د ښځو کار بند دی، ښځې باندې تحریم دی، او ښځې مکتب ته نه شي تلی، جنکیان مکتب ته نه شي تلی. نو بیا هغه وویل چې دغه دفترونه ټول بند شول، او اوس هم همدغه حالت دی. زه به تاسو ته په یقین سره ویلی شم چې اول خو دغه هېوادونه دوی ودرا کوي په اصطلاح د انګریزانو چې دوی مستقل پیسې ورکړي، لکه ناروی دی، لکه مثلا سویډن دی، لکه جرمني دی، غیر د ملګرو ملتونه. دغه هېوادونه دي چې که دوی بیا په دې مسله باندې پوه شي چې د طالبانو دریز تغیر نه منونکی دی، دوی خپل مرستې چور بندوي. نو پاتې شو د ملګرو ملتو مرستې. هغه هم زه فکر کوم همدا اوس هم د هغوی دا د ملګر ملتو د منشور سره دا مخالفت کوي، لکه چې رامسپور صاحب ویلي چې دا دوی منطق جهانی دی، یعنی دا د افغانستان دپاره د دوی منطق نه دی، دا د ټول نړۍ دپاره د دوی منطق دی. هغه مرام یا هغه شیوه د کار دی که دوی په خپل اعلامیه کښې پرون دا خبره کړی چې دا په هیڅ صورت مونږ ته د منلو ځکه نه دی چې دا زمونږ منشور سره مخالفت دی.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو د مرستو همغږونکې ادارې او چا ویلي دي چې دوی د 2023 کال لپاره د 2 میلیارډ ډالرو بشري مرستې غوښتنه کړې ده. د دغه 2 میلیارډ ډالرو څخه تر اوسه پورې صرف 15% مرسته شوې ده یا وعده یې شوې ده. نور ډېر هیوادونه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې دغه مرستې وکړي. رامیز پور صاحب، طبعا چې د طالبانو اقدام به ناوړه عواقب لري، خصوصا د عامو خلکو، غریبو خلکو لپاره، لیکن آیا تاسو فکر کوئ چې طالب مشران همدغه عواقب در کولی شي؟
ګوري، تاسو متاسفانه چې طالبان له هماغه سر نه چې قدرت ته رسېدلي دي، دوی د خلکو په کیسه کې نه دي. د افغانستان کوم سیستمونه سره له دې چې مخکې اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړ، سره له دې چې فساد هلته شتون درلود او یو داسې یو سم حکومت په خپل ځای کې نه و، داسې یو حکومت و چې خلک د هغې نه هم خوشحاله نه وو. تبعیض پکې و، تعصب پکې و او فساد پکې ډېر و. خو بیا هم یو سلسله سیستمونه هلته جوړ و، هغه ټول سیستمونه له منځه لاړل، ختم شو. حاکمیت د قانون ختم شو، قوانین شتون نه لري. نن سبا بانکونه تر تاثیرات لاندې دي، خلک یعنې په مشکلاتو باندې اخته شو. خو دوی هیڅکله دا ونه غوښت په دغه تیرو 13 میاشتو کې چې یو تغییرات راوړي، ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کړي، تر څو چې افغانستان بیرته په خپل یوه انکشافي لاره یا پرمختګ لاره باندې استوار پاتې شي. متاسفانه دوی دا کار ونه کړ. نو د دې پر اساس زه فکر نه کوم چې دغسې حکومتونه او دغسې حرکتونه چې دوی کوي په دې پسند کې دوی خلکو په کیسه کې اوسي. متاسفانه دا د دې لامل ګرځي چې فقر نور هم په ټولنه کې زیات سي، مهاجرتونه ډېر سي، افغانان دې ته اړ سي چې ګاونډیو هیوادونو ته کوچ وکړي، چې هغې ته هم ډېر ستونزې سره دوی مواجه دي. او دا د دې لامل هم کېږي چې بین المللي مشروعیت ترلاسه ونه سي. او د دې بل لامل هم دا دی چې کیدای شي چې دا نهادونه بلاخره خپل فعالیتونه محدود کړي، کم کړي. اوس تاسو وګورئ چې دغه اپیل چې سوی دی 2 میلیارډ لپاره، دنیا چې کومک کړی دی 200 میلیونه دي. تاسو وګورئ چې په دې کې ډېر ګپ دی، یعنی ډېر یو غټه خلا دی. او کال هم مونږ او تاسو په 3 میاشتو کې قرار لرو، 8 میاشتې نور پاتې دي او نړیوال نه غواړي چې افغانستان سره نور مرسته وکړي. مرسته ډېر محدود شوی دي. نو دا خامخا افغانانو باندې تاثیر کوي. دغه ډلې چې اوس په قدرت باندې حاکم دي، دغه د ټول افغانان نمایندګي نشي کولای. متاسفانه دوی په قدرت باندې قبضه کړې دي او دغه ټول افغانان برمته نیولې دي. او دوی نه غواړي چې دوی په حالت کې هغه یو واقع بینانه دریز رامنځته کړي.
ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکونکو په کار د بندیز په عواقبو د خپلو درنو میلمنو اسحاق اتمر چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د بشري حقوقو له څېړونکي ابوالاحرار رامسپور سره شخي شو. اتمر صاحب، د مرستو د کمیدو په نتیجه کې پیښیدونکي ناورین تدریجی وی، مثلا ماشومان خوارتواکه کیشي، امیدوارم میندې په تدریج ژوند له لاسه ورکوي، د خوراکي موادو د کموالي له کبله ناروغي زیاتی شي او داسې نور. فکر کوي اوسنی چارواکي دا ډول مسائل درکولی شي؟ د پښتنه زما مخکمي له شاغلي رامسپور څخه هم وکړه چې آیا طالب مشان به دا مسائل درکړي شي او یا د دې مرستو د کمیدو بندیدو اثرات به درکړي شي او کنه. دا پښتنه مې ځکه وکړه، یو شر پر طالبان چې له موږ سره خبرې کوي، هغوی په دې شانو باور نه لري. دوی وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې دی، که څوک مرستې وکړي که ونه کړي پروا نه کوي. نو دغو خبرو ته په پام تاسو څه فکر کوئ؟
یقینا د دوی طرز فکر هم دغه دی، او حتی زه په دې باور یم چې دوی خو د حکومت ولی په چرت کې ملا نه دي. په دې کې دوی هېڅ فکر هم نه کوي چې خلک وږي دي، ماړه دي. اول خو دوی خپله ماړه دي، ښه معاش لري، موټر لري امکانات لري ځکه چې دوی همدان خبره کوي چې مونږ راغلي وو دا زمونږ خپل قوت او دا زور زمونږ او امریکان د افغانستان دا وشوړ او دا مونږ چار چې کوو دا زمونږ خو حدا یعنی د خلکو د پاره دوی حکومت نه غواړي او نه دوی سره دغه فکر دی د بل خوانه د دوی ایډیولوژیکي فکر دی زه ډېر په دې برخه کې اندېښمن په دې یم چې دوی دې خوا ته روان دي چې افغانستان نور هم منځوي وساتي د نړیوالو نه د دوی ارتباطات پرې کړي حتی دغه کسان چې د افغانستان ځي نوسي تاسو وګورئ دوی ممانعت ورته نه کوي هغه روشنفکر هغه الیت دوی پرېږدي چې د وطن نه لاړ شي او وطن همدغسې یو حالت دوی بیایي چې د دوی رابطه د نړۍ سره ورو ورو کم شي یا قطع شي ځکه چې د دوی فکر دا دی چې جهاد اسلامي دی جهاد اسلامي په دې وانا چې دوی غواړي د خلکو د دغه کم تعلیم نه د کم پوهې نه په خپله ګټه استفاده وکړي او زمینه د سربازګیري د دوی لپاره مساعد شي مسجدونه ډېر شي تاسو اوسو ګورئ مدرسې ډېرې شي او مدرسو دپاره جلب جذب شي اوس تاسو وګورئ په دا څو ورځې مخکې دوی ویلي چې په هر سل کیلومتره کې یو جومات جوړ شي صحیح ده دا ښه خبره ده لیکن همدا اوس خو زما چې یادېږي چې کله چې موټر یو ځای کې ودرېدلی خلک ښکته شوي دي هلته جومات و یا که نو څادرونه یې غوړولي دي مونځ پرې کړی هماغه خدای قبلوي خدای قبول کړی ضرور دی دې نه دی چې اوس مونږ په هر سل کیلومتره کې داسې یو جامع جومات جوړ کړو چې هلته به یو ملای هلته به یو څلور پنځه دانې چړي هلته به که څوک ځي وکړي هغه ملا به ماش کړي نو اوس تاسې ته فکر وکړئ په ټول افغانستان کښې چې دوی کار وکړي همدغه کار دا به په سلهاو میلیونه ډالره د دوی مصرف او معاش او امکانات او دغه ټول خبرې او څومره پکې د دې په تعمیر باندې مصرفېږي دا بېله خبره ده خو په هر صورت اوس چې زه فکر کوم د افغانستان ګوشه ساتل دوی داسې فکر کوي چې دغه د دوی په ګټه دی ځکه چې یو خو څومره چې خلک دغه سیاسي شعور کم شي دوی کولی شي خلکو ته ښه سمتوسو ورکړي او د هغوی د فکرونه دوی استفاده وکړي بل دا چې د دوی مشر ملا عبت الله څو ورځې مخکې هم تاسو به خبرې یاستئ چې ویلی چې زمونږ طالبان د خپل ملاوې وتړي چې مونږ د افغانستان نه بهر جهاد ته روانېږو بل دا خبره چې تاسو هلته اوس په کابل کښې وګورئ یا مثلا په نورو ځایونو کښې د مسجد الاقصی خبرې رایادېږي چې دا خپله داسې ښیي چې دوی د یو نړیوال تروریزم سره لګیا دي یو ځای کېږي هغه نه چې نړیوال په ویره کښې دي یعنی که دغه فکر دوی ترویج کړي او په دغه فکر دوی ولاړ شي ګمان نه کوم چې که نړیوال دوی ته اول خو صبر هم نه کوي په هر صورت بیا دوی د دوی دپاره مشکل هم دی او دوی خپله دغه افغانستان دغسې یو حالت دی بیایي لکه چې په 2001 کال دوی همدغه حالت په دغه مظلوم ولس باندې خو همدومره راوستل کله چې اوسابه یو عرب یو تروریست یو اسلام پاله چې هغه خپله اسلامي اساساتو یا قوانینو باندې دومره پایبند هم نه و د هغه په خاطر دوی شل کاله دغه وطن اور ته واچوه او کلی په کلی بمبار شو کلی په کلی خلک ووژل شو د همدوی د لاسه وو دا خو کوم بل خبره نه وه دی که افغانان خو ملامت نه وو همدغه غلط پالیسي ګانې مې چې افغانستان هغسې حالت ته برابر اوس هم متاسفانه چې زه چې فکر کوم بیا مونږ په مخه مسیر په مخه لارو روان
بله ډېر زیاته مننه کور ودن رامسپور صاحب یو شمېر داسې وایي چې طالبان د دې لپاره افراطي اقدامات زیات کوي چې دوی بیره لري چې که دوی دا ډول کارونه ونه کړي نو داعش به پیاوړی شي او ممکن د دوی یو شمیر ډیر سخت دریزی عناصر هم دایشته باوري. نه پېژم چې دا موضوع د دوی د اقداماتو د توجیه کولو لپاره دا او که حقیقت هم لري. ستاسو نظر څه دی؟
همدغه ډول یو برداشت زینو کړیو سره زینو خلکو سره شته. داسې ګمان کیږي چې طالبان ورځ په ورځ داسې سخت دریزی موقفونه اخلي، خصوصا د خوځو په مقابل، د خوځو د تعلیم په مقابل، د دوی د کار په مقابل، د نورو مدني حرکتونو په مقابل، د بیان د ازادۍ په مقابل، ځکه چې دوی غواړي چې خپل دغه نور پارتنران یا نور اگر رادیکال ګروپونه چې نن سبا د زور اخیستو په حالت کې دی په افغانستان کې دوی راضي وساتي او د دې لامل ورسي د دوی د حرکتونو چې د دوی طرفداران یعنی د طالبانو غړي داسې نور رادیکال ګروپونو ته جذب ونشي. خصوصا د داعش مسله ډیر جدي ده نن سبا په افغانستان کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي تقریبا یو میاشت مخکې دا په جوته توګه وویل چې متاسفانه داعش په افغانستان کې زور اخیستی دي او دوی قوي شوي دي او افغانستان کې دوی په ټول ولایتونو کې دوی نن سبا فعال دي. نو کچېرې دا واقعیت ولري او څنګه چې مونږ او تاسو هم ګورو کله کله له مطبوعاتو له لارې نه کې کله هرات کې عملیاتونه کېږي، کله مشرقي ځینو کې کې سیمو کې کېږي، کله شمالي ولایتونو کې کېږي. تیر شپه په پروان کې کوم عملیات شوی و چې ګوا کې د داعش کوم ډلې دوی وژلې او د دوی کورنۍ برمته کړې دي. نو دا حرکتونه دا ښیي چې دوی غالبا دا غواړي چې نور رادیکال ګروپونه چې دروښت ګروپونه د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې نن سبا فعالیت کوي دغه ډلې راضي وساتي او خپل دریز خلکو ته وخی چې دوی ډیر سوچه اسلامي نظام غواړي. دوی واقعا د خوځو د کار په مقابل چې دوی له هانده اسلامي نه دي، حالاندا چې دا قطعا یو اسلامي مناسب موقعیت او موقف هم نه دي، دوی غواړي چې دا خلکو ته وخی. دا یو دغه فاکتورونه څخه دي او د دې په تبعاتو کې مونږ او تاسو دا هم باید په نظر کې ونیسو چې خامخا که چیرې دغه حالت دوام وکړي او د خوځو د کار زمينه برابر و نسی، بین المللي ټولنې له افغانستان نور هم خپل کرکه او تنافر زیات کړي او په نتیجه کې کومکونه هم بند سي، نو جرمي جنایتونه زیات کیږي په افغانستان کې. کوم ګاونډي هیوادونه چې خصوصا د مونږ یو یا دوه ګاونډي ملکونه چې دوی همیشه د افغانستان له مشکلاتو څخه ګټه پورته کړې دي، دوی ته ډېر ګټه ورته مومیږي، ځکه چې دا بین المللي مؤسسه کیدای شي هلته نقل مکان وکړي او دغه ملیونو ملیونو ډالر چې دوی د کار او پروژو په ارتباط راځي، دغه هیوادونه چې په ډېر سخت اقتصادي حالت کې دي، دوی نه دوی ګټه پورته کوي. او همدغه هم لامل کیږي چې دغه بین المللي انزوا چې نن سبا شته دا به دوام وکړي. متاسفانه مخکې هم اشاره وشو چې طالبان یو جامع دیدګاه په دغه مسله کې تر اوسه پیدا کړی نه دی. دوی هیڅکله دا سوچ نه کوي چې که چیرې دغه وضعیت تمام وکړي، دا هم د افغانستان د خلکو په ضرر دي او هم د بین المللي ټولنې په ضرر دي.
ډیر زیاته مننه کورودان. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
موجود دی که نه؟ استازی دی هلته نو د نړیوالو دغه خبرې او دا اندېښنې دا په اسلامي امارت باندې هېڅ تاثیر نه شي غورځولی. او بله خبره دا ده که نه چې چېرته اسلامي کاروان چې د نړۍ په ژبه نه پوهېږي او نړۍ سره مطلب سرچپه روان دي، بس نړۍ هغه څه طالبان په ژبه پوه شي او دې سره تعامل وکړي، ځکه چې دلته خو څلوېښت میلیونه بیس میلیونه ولسم اوسېږي، په دې کې ډېرې کونډې او دغه مرستې چې بندې شوي دي دا په چا تاثیر کېږي چې ګناه د کونډو ګنډو د استعمال د ناچارو ګناه ظلم دغه بین المللي محتاج ده په خپله کوشښي کوي چې ولس سمه ګناه ښایي دا طالبان مرحله دي دغه کونډو یتیمانو په خوله ورکې دي دوی په معافۍ ورکې خوښه باندې ورکې نو غیر چې دغه لیا نه ونه ویشتل شي. او بله خبره دا ده سروان چې اسلامي امارت سروان صادري دا باید قانوني او اساسي وګڼل شي. هغه په دې کې چېر دا قانوني او اساسي ونه ګڼل شي نو دوی ولې پکې ګڼل اساسي سیاسي پرون دي سره کې په دومره هغه اساس باندې نو دا خو موږ په قانون باندې خبرې کوو چې ما کې طالبان نه مکتب نو قانون دې خو یې شنو نو دا خو موږ طالبان نو دې دې یا فکرو ګوره دومره دې هغه نه کې مطلب ولا دې نه متوازی راشي
سلامت اوسه مننه. لمړی اتمر صاحب دی همدر صاحب په خبرو باندې پېژم ترڅو د پوری پوښي ویستای وي ترڅو چې د طالبانو استازي په ملګرو ملتو کې نیوی منزور یې درته چې ترڅو ملګرو ملتو دی خپل چوکۍ دی افغانستان چوکۍ طالبانو ته سپارلې او دوی په رسمیت پیژندلې نو تر هغه پورې دوی حق نه لري چې په طالبانو باندې څه تحمیل کړي دوی دی ورسره تعامل وکړي او زمنن دی وای چې خلکو څه ګناه کړی دی چې دوی مرستي بندوي مهرباني ستاسو ځواب ورته سره
زه تاسو فکر کوم چې ګراوګان ګيري دا منګري مداتونه نه واده کیږي کومه دا فکر کوم چې مونږه نړیوال ګراوګان نیسو او سه لار نه فشار راغلی په نړۍ باندې چې هغوی مونږ ته زمونږ څوکۍ راکړي مونږ ته زمونږ سفارتونه راکړي که مونږ دغه تعامل ته وګورو نړیوال هغه څه موقف کې نه دي هغوی اصلا دغه د بشري مرستو خبره نه وي هغوی په دې باندې سره هم نه کېږي چې دلته کوم حکومت هم شته دی که نه شته دی دا اوس مونږ داسې فکر کوو چې ګویا مونږ دا فشار په نړیوال باندې راولو نو هغوی امکان لري چې مونږ ومنی زمونږ سفیر ومنی زمونږ چوکۍ د مونږ تراکي لیکن هغوی خو دوی ته وایي چې واوروره تاسې د ښځو حقوق ته احترام وکړئ د کوچنیانو مکتب پرانیزئ خپل حکومت ته مشروعیت ورکوئ دغه ترهګري دغه د خپل هواد نه لرې کوي مونږ تاسو ته آماده یو چې هم ستاسو سفارتونه درکوو هم ستاسو چوکۍ درکوو هم ستاسو نماینده منو دی کې خو اوس تو په ستراتی دی په میدان کې دی باید دوی هغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي متاسفانه دوی داسې کار داسې یو موقف نیولی چې خلک د توپ خولې ته دوی برابروي خپله نه خلک مثلا د تعلیم مسله دی تاسو ګورئ 40 میلیونه ښځې جنکیان دوی د تعلیم نه د کار نه منې کړي دي نو تم دې ترتیب سره دا ماسات چې دوی سره کیږي کې دوی سره دوی مجبور دي چې ورو دا غبرستي باندې کې د بل خو نه بل خبره چې زه ډېر هغه باندې فکر کوم دا دی چې کیدای شي یعنی زه داسې سول په سول کې نه وایم یعنی کیدای شي چې خدای نه خواسته افغانستان دغه یو هیواد چې د سیمې نه نور هیوادونه د افغانستان ځینې نور هیوادونه یعنی نور سیمه نارامه وساتل شي او دا د زبرځواکونو د ستراتیژیګانو یوه برخه دی تاسې که تېر 40 کلونو ته وګورئ 15 کلونو ته وګورئ ګورئ په منځني ختیځ کې عراق ډېر قوي یو هیواد و سوریه ډېر قوي یو هیواد و لیبیا ډېر قوي یو هیواد و مصر همدغسې دا هغه هیوادونه وو چې د اسرائیل دپاره یعنی د اسرائیل نظامي ځواکونو دپاره یو تهدید و لیکن تاسې ولیدل د همدغه داعش په نوم همدغه عراق و سوریه او لیبیا خو همدغه داعش همدغه حالت ته ورسوه او داعش استخباراتي پروژه ده د دغو لویو زبرځواکونو د خوانه او که تاسې د دې هغه اساسي پهاصطلاح منشا او بیس ته وګورئ دغه ډلې ټول د امریکا د خوانه په دغه 50 کلونو کې راپیدا شوي دي او هلته ځای معلوم دی چې په کوم ځای کې دوی روزل شوي دي په کوم ځای کې دوی تسیس شوي دي کوم ځای کې دوی امکانات ورته ورکړل شوي دي زما ویره دا ده لکه چې همدغسې یو طوفان په منځني ختیځ باندې راغی همدغسې یو طوفان
په مرکزی آسیا باندې روان دی البته زموږ په سیمه کې خو تر دې نور به تر کېدای نشي ډیر د سلبش کله کې چې همدا قصه روانه ده په منځني ختیځ کې د جنگ نو کوم یو چې تاسو ورته اشاره کوي خیر بیا هم در شو یو اوریدونکو لرو چې مصرفي ونشي ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده
السلام علیکم محترم اسمت فروان صاحب سلامونه کوي له تاسو محترم اوریدونکو او ملمانو
سلامت اوسې زرمل ول صاحب
چې یو د خځو موضوع نه ده نه دنجنه موضوع ده امریکا شي د پسند کې غربي هوادونه دغه هیڅ کنه نه غواړي چې دغه امارات ته دی ډیره
زیاته مننه. دغه ما په دې سریزه کې د امنیت شورا لخوندې وروسته د روسیې د استازي خبر نقل قول واخیست. روسیې استازي لخوندې وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو پر کار بندیز ټولو ته ټکان ورکړی دی. دا د زرمالوال صاحب تر خبرو پورې دا خبر را یاد شو. کوم هیواد دا سشته په دنیا کې چې له طالبانو سره شی اړیکې ولري، د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ وربشو رامسپور صاحب ته، رامسپور صاحب، تاسې د زرمالوال صاحب په خبرو څه تبصره لري؟ او ضمناً آیا طالبان په دا ډول کارونو سره چې لا ورس په ورس منځوي کیږي، فکر کوي چې په دوی کې به داسې کسان وي چې له دې طریقې کېدای شي بالاخره په نړیوالو ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني یا امتیاز ورکړي؟
مننه. اصلا خو د موږ او تاسو د میلمه چې دا خبره وکړه، خو د دې په مقابل کې به درز وکړم چې ازادي د بیان یو د بشري حقوقو څخه دی او هر څوک حق لري چې خپل نظریات وړاندې کړي، خصوصا نن سبا مطبوعات په همدغه لاره باندې روانه دي په ټول دنیا کې. که هغه د مخکنی حکومت کسان هم وي، دوی هم حق لري چې خپل خبرې وکړي. یعنی دا یو انساني حق دی، هر څوک کولای شي چې خپل خبره وکړي. په دې کې باید موږ او تاسو تبعیض نه لرو، خو قران کریم او اسلامي ارشادات هم دا وایي چې مختلف خبرې کیدای شي سړی واوري او دا غي څخه بیا بهترین خبره باندې باید سړی عمل وکړي. یا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، یعنی مونږ او تاسو داسې او خلک باید اوسو چې مختلف خبرې واورو، په خبره باندې عمل وکړو، چې خدای دې وکړي طالبان هم که خبره واوري په هغه باندې عمل وکړي. دا یو. دوم دا چې اکثرا ملمانه چې رادیو ازادي کې ملمانه کېږي، دوی غواړي چې په بې طرفانه توګه خپل نظریات وړاندې کړي، او اکثرا دوی کسان دي چې په دغه موضوعاتو کې تحقیق کوي، ریسرچ کوي، استادان دي، اکاډمیک خلک دي. او بیا به رابطه په دې باندې چې آیا نړیوال بیا یوازې د ښځو مسله دي چې په دې باندې نیوکه کیږي، یا دا چې په دې کې دوی نه غواړي چې اسلامي امارت په نامه چې کوم تشکیل لوز جوړ شوی دی، دا په خپل قوت باندې پاتې شي. د مونږ او تاسو اوریدونکو او مونږ او تاسو ټول باندې په دې باندې باید متوجه اوسو چې ملګرو ملتونو په خپل د شورا امنیت په یو د قطعنامو څخه چې په 2020 کال کې صادر کړ، او د هغه مخکې به طالبان دراتک څخه وو، ټول په دې باندې اتفاق نظر درلود او اجماع کړی دي چې د امارت په نامه کوم سیاسي تشکیل چې په افغانستان کې رامنځته شي، نړیوال هغه په رسمیت باندې نه پیژني. دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قطعنامه ده، او د دې په مقابل کې باید بل قطعنامه جوړ شي، بل حقوقي حرکت وشي چې ګواکې دغه یو سافټار دوی وپیژني. په دې باندې دوی کوم اجماع نه لري، یعنی هیڅ کله په دغه نامه باندې شي سیاسي سافټار نه پیژنل کیږي. کیدای شي دا یو اسلامي جمهوریت وي، کیدای شي اسلامي دولت وي، کیدای شي اسلامي حکومت وي، چې مخکې نظام هاو یو اسلامي جمهوریت وو، او په هغه کې هم د لوی جرګو پر اساس مسلمانان راټول شوي وو، نه په هغه کې نصارا راټول شوي وو، نه يهوديان وو، ټول الحمدلله مسلمانان وو. خو په دې کې چې مشکلات وو، فساد وو، بل وو بل وو، په دې کې هیڅ مونږ او تاسو شک نه لرو. بل براشو په دې باندې چې آیا یوازې د خوځو مسله ده، یوازې د خوځو مسله نه ده. متاسفانه افغانستان په دغه تیرو 1319 میاشتو کې چې دغه خلک واکمن شوي دي، له خپل ډیرو هغه سیستمونو او سافټرونو جوړښتونو څخه جوړ شوی وو، او نړیوالې منلې وو، لاغې نه اوس ډیر پاتې شوي دي، او د دې جوړول هم ډیر آسان کار نه دي. نو له دې له کبله ضرور داري چې افغانان په خپل آینده باندې خپل سوچ وکړي، خپل فکر وکړي، او په دغه حالت باندې چې موږ او تاسو روان یو چیرته نه رسیږو، او نړیوال هم دغه یو جوړښت او سافټار وضعیت نه پیژني. مدني حقوقونه تر پخو لاندې دي، قوانين په افغانستان کې شتون نه لري، تعزیرات ور باندې تحمل شوی دي یا په ور باندې ایجاد شوی دي، او په دغه تعزیرات حالت کې څوک نه راځي افغانستان کې خپل سرمایه گذاری او کاروبار نه کوي. گاوندی ملکونه هم په یو محافظه کارانه ډول دغه موجوده سیستم او نظام سره اړیکې چلی، دوی د خپل ځان نه داريږي. مخکې اتمر صاحب هم اشاره وکړ کیدای شي د پردې پشا کې داسې کوم بل پلان هم وي چې خدای نه خواسته داسې سیمه ټول ګډوډ شي او سیمه ټول ناارامه شي. داسې اوازې هم شته او نظریات هم موجود دي. نو د دې په اړه ډېر خبرې موجودې زه نه غواړم چې نور وخت ونیسم، بل نور اوریدونکو ته بلاشه تاسو
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تصور دام دی چې طالبان په دې خاطر افراطي اقدامات کوي چې نړیوال باندې فشار راولي چې د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي. فکر کوي چې نړیوال ټولنه به د دوی غشتونو ته غاړه کشیشتي په دې ډول اقداماتو سره؟
زنګ وانه کوم ځکه چې نړیوال اوس داسې موقف کې نه دي چې د تاسې ژوند ته دوی اپرستلا غور کی باز ورکي. یعنی نړیوال هیڅ یو هیواد دې ته چمتو نه دی چې چاته باج ورکي. او که طالبان داسې فکر کوي چې دوی به د نړیوالو نه باج ترلاسه کوي او هر څه چې د دوی خپله خوښه او نړیوال به دوی سره ونی دا کار ناممکن دی او زه په دې باندې هېڅ باور نه لرم. اوس مشکل خبره دا دی چې ولې خپله دغه یعنی موږ دومره مشکلات رامنځته کوو د دې دپاره چې خپل ولس ته جزا ورکړو. نو ولې دا کار موږ کوو که دوی خپله په خپل فکر کې فکر هم داسې نه وایم چې دوی په خپل ایډیالوژیک فکر باندې تش نظر کړي. نه دوی د په دغه کړنو باندې خپل دوی د خپل تعامل په نړیوال کچه دوی د خپل تعامل د همسایګانو سره د نړیوالو سره په دې فکر کې او د خپله د افغانانو غوښتنه ته د دوی لبیک وایي. اوس مشکل خبره دا ده په یو هیواد کې چې قانون نه وي، مشروعیت نه وي، مکتب نه وي، کار نه وي، معاش نه وي، تاسې حتی تقاعدیانو ته تاسې پیسې ده ورکوئ او په هفته کې 40 میلیونه تر 80 میلیونه ډالره تاسو ته راځي او په هفته کې تاسې 45 میلیونه ډالره بازار کې لیلاموئ. یعنې دا خو د دې ښکارندوی دی چې تاسې غریب نه یاستئ، تاسې ته مرستې راځي، تاسې ته پیسې راځي. تاسې وګورئ پاکستان په څه حالت کې دی. پاکستان ته په هفته کې 40 میلیونه ډالره نه ورځي چې د امریکا ستراتیژیک دوست ملګری دی. او داسې نور هېوادونه ایران وګورئ، ایران په څه بد حالت کې دی، څوک ورته یو روپۍ کومک نه کوي. لیکن دغه فرصت چې تاسو ته ترلاسه شوی دغه فرصتونه د لاسه مه ورکوئ. مشکل اوس زمونږ دا دی. اوس ګورئ څه به یو مثال تاسو ته وایم. په 2010 کال کې ما هلته په کابل کې کار کوو، یعنې په هغه برنامه کې چې ما کار کوو یوازې موږ 6000 مکتبونه جوړ کړل په افغانستان کې. یوازې په 2 کلونو کې 6000 مکتبونه لوکس تعبیر د اوبو د نالو احاطه او د ټول شهر سره. نو اوس په دغه 6000 مکتبونو کې یو روپۍ د افغانستان د دولت پیسې نه وي، دغه ټول بهرني مرستې وي. مثلا په دغه 10 کلونو کې موږ دا د ملي پیوستون نوم خو تاسې اورېدلی، یا مثلا چې هغه نه وروسته بیا تبدیل شو په میساق شهروندي باندې یا ولسي تړون باندې. تاسې همتا اوس زه هم دغه طالبانو ورونو ته دا وایم چې تاسې لاړ شئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، دغسې کلی ما ته وښیي چې هلته د ملي پیوستون یا میساق شهروندي پروژه نه وي پلی شوی. نو ستاسو په زرهاو کلی په افغانستان کې لري که هر کلی کې یو پروژې نو تقریبا زمونږ د ساحې په اساس موږ 6000 واړه پروژې په ټول افغانستان کې تطبیق کړی او د دې یو روپۍ د افغانستان د دولت د بودیجې نه نو. او دغه مثال اوس تاسې لیدلی شئ. تاسو ته به معلومه چې هر کلی ته لاړ شئ د ملي پیوستون یا میساق شهروندي د پروژې نمونې تاسو ته کتلی شئ چې خلک څنګه دا شوراګانې جوړې شوې. دا هم د خلکو دپاره ډېر یو تجربه وه چې لکه چې مخکې را مسپور سره وویل چې ډېر نهادونه دلته جوړ شول. اوس تاسف دا دی چې دغه نهادونه خرابېږي، هغه پروژې بېرته ورانېږي، هغه شوراګانې چې جوړ شوې دي هغه بېرته له منځه ځي. نو په هغه باندې ډېر کار شوی، هغه یو نظم ته راغلی. نو طالبان د باید هغه نظم له منځه ځي ونیسي چې دغه ټول دوی ګډ وډ کړي د دې دپاره چې موږ د هغه خلکو مفکورې سره موافق نه یو، هغه خارجیانو، هغه امریکایانو. واوره د مکتب جوړېدل امریکایي پورې څاره لري، هغه زموږ مکتب دی. د اوبو بمبات خارجي پورې اړه لري، یا مثلا د کلینیک جوړېدل، د سړک جوړېدل، د پل جوړېدل. دا خو ټول هغه خبرې دي چې موږ ته زړه دي هغه سیستمونه چې په ادارات کې وو، یعنی یقینا تاسو فکر کوئ چې په دغه وروستۍ کلونو کې ورو ورو دغه ډیجیټلایز کېده دغه سیستم کاري سیستم څنګه، لیکن تاسو اوسو ګورئ تاسو په دغه یو کالو نهه میاشتو کې یو د پاسپورټ مسله تاسو صحیح مدیریت نشو کړی، یو د تورخم دروازه باندې تاسو دغه خلکو مشکلات حل نشو کړی، تاسو مکتبونو مشکل حل نشو کړی، تاسو د جوړکانو مکتب مسله تاسو حل نه کړی، نو دا حکومت لري د څه شي دپاره دی؟ زه نه پوهېږم چې دا موږ د دې په خاطر دوی نه شکر ګزار شو چې دوی ډېر ښه ملایان دي، که په ملایان یې جوړېدی خو نو دا وطن
به دغه دغه څلور کاله جوړ شوی. بله ډېره مننه اتمر صاحب. رامسپور صاحب مخکې دا خبره یاد شوه، اتمر صاحب اشاره وکړه چې په اونۍ کې نږدې ډېر څلوېښت میلیون ډالر ورته راځي. زموږ یو اوریدونکي منصور احمد شریف د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي ملګری ملتونه او نورې خیریه مؤسسې باید خپلې مرستې افغانستان ته بندې کړي، ځکه چې د دغو مرستو ډیره برخه طالبان او د هغوی پلویانو ته رسیږي نه اصلي مستحقینو ته. دا خبرې په یوې خواته که موږ پرېږدو، آیا که مرستې بندې شي دا بالعکس فشار به په طالبانو نشي چې دوی مجبور شي د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کشیشتي؟
یو نظر خو دا هم شته چې ځکه چې مونږ تاسو ګورو چې نن سبا نه یوازې دا خبره د ځینې د افغانستان څخه ځینو شخصیتونو یا ځینې افراد کله کله کوي چې دا کومکونه ګواکې هغه اصلي مستحقینو ته نه رسیږي، یو بهتره دا ده چې دا بند شي. دا ډېر مقبول نه ده، دې دپاره چې بین المللي ټولنې نن سبا دا نه غواړي چې افغانستان خلک وځپل شي، نور هم همدې دپاره دوی خپل ماموریتونه جاری وساتل او نقدي کومکونه شاوخوا د یو میلیارد ډالر څخه وچت کومکونه په دغه تېره تلس میاشتو کې افغانستان ته ترازیر سو. خو یو نظر دا هم ده چې باید دغه کومکونه قطع شي، ځکه چې افغانان نن سبا د افغانستان نه بهر چې کوم افغانان وتړلي دي، دوی ډېر یو پراخ اجتماعي جبهه جوړ کړې دي، سیاسي جبهه جوړ کړې د امریکې نه نیولې، د کاناډا نه نیولې، تر اروپا او استرالیا او د خلیجي هیوادونه او آسیایي هیوادونه. دا افغانان په ټول نړۍ باندې اوس دوی پرته دي او بین المللي مراجع سره دوی اړیکې لري او دوی دادخواهي کوي لري نه افغانستان لپاره، د افغانستان د خپلواکۍ لپاره، د بشري حقوقو لپاره، او دا خامخا د دوی دغه دریزونه دغه دادخواهيګان دغه موضوعات بین المللي مراجع باندې تاثیر کوي. بل اخر دغه بین المللي مراجع په دې باندې قانع کیږي نه دا کومکونه اصلي مستحقینو باندې نه رسیږي، د دین سو استفاده کیږي، دغه اوسنۍ چارواکي کیدای شي د دین سو استفاده وکړي، سره لري چې په دې کې د فکر د ډاکومنټونه او مستندات تر اوسه نشته، صرف د ادعا پر بنسټ باندې دي او موږ او تاسو هم نه غواړو چې پر مجرد ادعا باندې څوک ګرام کړو، ځکه چې د دې تاسو باندې ضروري دغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا خو تر اوسه هم دا داسې معلومیږي چې دا د بین المللي مرستو پیسې دي او بانکونو ته راځي، بین المللي بانک ته راځي، افغانستان بانک ورته اشراف لري، دغه پیسې د دې لپاره دوی لیلاموي چې هر هفته چې مثلا د افغانۍ د کرنسۍ اعتبار او دغه بیلانس په بازار کې تر یو کچه پورې دوی باثباته وساتي. په دې باندې دوی موافق هم دي تر اوسه، ځکه چې کارونه له منځه تللی دي، اووه سوه زره شغلونه د ملګرو ملتونو د احصایې له اساس د افغانستان څخه حذف شوی دي، یعنی اووه سوه زره کیدای شي دا د تېر کال احصایه او سږ کال کیدای شي دا زیات شوی.
صحیح ده چې اوس د افغانۍ ثبات تاسو یادونه کوئ چې د افغانۍ ثبات د خلکو په ژوند واقعا چې ډېر تاثیر لري، خو په طالبانو باندې هم ډېر اثر لري. د دوی اوس چې وایي دومره میلیارد افغانۍ معاید ترلاسه کوو، دوی وضع بهتره ده، خو د افغانۍ د ثبات له برکته ده که څنګه؟
چڅاوی حمدی د اوشو زکات دوه نور منبی هم د افغانستان په وایدو باندې زیات شو، د ګمرکونو اوایت د 50% او 80% یعنی د چنڅوی دی د جمهوریت له وخت نه راځي، د فساد کچا د 80% دی د ګمرکاتو په وایدو کې، او د دې پسند کې د دوی د بصارف او کچا د مصارف او حسابي هم ډیر شفافیت نه لري متاسفانه. په دې ورستي ورځو کې داسې راپورونه په مطبوعات کې رامنځته شو چې ګواکې 80 میلیارد افغانۍ یوازې د دوی د مشر د مصارف او د ارتباط پر ارتباط کندهار ته انتقال شوی دی، هغه مطالبه کړی دی او ځان ته یو څلوېخت زره کسیزو د لشکر یا د افکارو دلې د جوړولو پیشنهاد کړی دی او هغه باندې کار جاری دی. نو داسې ابهامات هم موجود دي د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته د نگرانی وړ مسله دي، ځکه چې کچیر عواید زیات شوی دي، باید نو خلکو ته خدمات ورسیږي، خلکو ته باید حقوق ورکړي، د معلولینو حقوق تروس نه دی ورکړ شوی د متقاعدینو حقوق چې مخکې اتمر صاحب ورته اشاره وکړ چې د دوی مسلم اقتصادي حق دی او د افغانستان هیڅ یو پخوانی حکومت دوی دغه حق اغماز کړی نه دی د هغې نه چشم پوشي نه دی کړی متاسفانه دا دوه کړه کېږي چې د متقاعدین دې خوا اخوا ځي څوک ورته د دوی مسلم حق نه ورکوي نو د دې په ارتباط کې باید ووایو چې په دې کې ابهامات موجود دي شفافیت شمون شل کاله ول باندې غږ وکړ چې دغه مرکنی حکومت هم شفافیت چندان صحیح نه و اوس هم د شفافیت موجود نه دی بلمرلي کومکونو باندې هم خلک ډیر شک او تردید لري په دې باندې اعمال نفوذ کیږي یوازې تیر کال کې کیدای شي ما دا مخکې هم عرض کړی وي چې له ډیر شو شخص ډیر راهنمودونه او مکتوبونه د اقتصاد وزارت لخوا جاري شوی دي چې دغه بلمرلي بشردوستانه کومکونو باندې اثر اچول دي اعمال نفوذ کړی دي مداخله کړی دي آل انداز د بلمرلي پرنسيبونو پر اساس چا د مداخله حق نه لري او نه هادونه بعد په خپل مستقلیتوب باندې دا کار سره ورسېږي په دې باندې ډېر مشکلات شته په دې کې شک نشته
ډېر مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب د خبرونه ورستوي شی بوتن زی شی ویو ملګرو ملتو خپل کارکونکو نارینه او ښځینه او تویل دي چې دوه ورځې کار ته ورنشي او ملګری ملتونه درې زره درې سو کارکونکو لري په افغانستان کې ک چرته دي دوی ښځینه کارکونکو ته اجازه ورنکړل شي دا خطر نشته چې دوی بخې په افغانستان کې خپل کار ودروي هم د غراس نوري ماسیسي
اول خوځو د فکر کوم چې طالبان دې ته ازريږي چې دوی خوځو ته اجازه ورکړي ځکه چې په تیر دوره کې ما مخکې ارزول چې په تیر دوره کې هم تاسو یو موقف دی نیولای او اوس خو یوازې د ننګرهار د پاره دا په ټول ولایت باندې دوی ته غوښتي په کابل باندې ته غوښتي او زما باور دا سره دی چې دوی به بلاخره د خوځو کارت اجازه ورکړي او دغه تاجرات به ورځ تر بلې ډیریږي او یقینا چې بیا ملګري ملتونه یا نور مرستندوی ماسی دوی بیا موقف نیسي اوس خو دوی تر یو حده پورې چې امکانات دي دغه فرصت طالبان ته ورکړی چې دوی دې په دغه باندې فکر وکړي او دوی وړاندیز هم طالبان ته دا دی چې تاسو په دې باندې فکر وکړي او تصمیم باندې بیا کتنه وکړي او په دغه باندې بل تصمیم ونیسي چې دا کار پرېږدي چې دغه ښځې کار وکړي او مثلا نارینه کار وکړي کار پیدا شي خلکو ته او د خلکو مشکلات ورځ تر بلې رفع شي نو
بله
زه په دې باور یم چې کله هغه شي نو بیا ورځ تر بلې هغه د دې موقف
بله
کیږي د دې موقف سختيږي او بل اخره به یو عملی اقدام ته ورسیږي
ډیر سياته مننه کور ودان د پانتون استاد اسحاق اتمر او د بشري حقوقو څیړونکو ابو الاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه وس څلور ویش ساته اوریدای شي
ترخم دغرد بر مکرتا زغمی تنگ دے زغمی تنگ دے زغمی تنگ دے ترخم دغرد بر مکرتا دنګ تن دی پر دا غوم ما با زر با ور دا تور دا خپل پر هر ضرورت دنګ تن دی پر دا غوم ما شفشتینا مونن کوا تقول شبيا خشاشي